سلامونه ستړي مشي د سهار اته بجې دي تاسې زموږه کلا ساتي رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه د ساتي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. ښه په بخښنې سره وروسته به د خبرونه پیل شي. په هغې کې به بیا تاسې ته اعلان وکړو چې کومه خبرونه ده او په کوم موضوعاتو پکې خبرې کیږي. نیمه نړۍ او آزادي اورېدونکي پروګرامونه دي چې دا به وروسته درته ولرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې ولس کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشک ښار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس ټپیان شوي د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي چې د 500 تنو وصیت یې نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دایژن پاینک ویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علته او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. د 14 مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی. امریکایي وګړی جورج ګلزمن چې د پنځمې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږیدلی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوشحالۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوی کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بایلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل ول. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له هم د افغانستان د ټولو وګړو له درې یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمنک د جوړولو د څرنګوالي په اړه د ویلو سربیره زیاته کړي. داسې مهال چې ډېر افغانان د سمنک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له درې یوه برخه وګړي له لوږې سره کړیږي. د WFP پیغام زیاتوي چې اوس مهال له اړمنو کورنیو سره د دې سازمان مرستې لا هم دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون دوه لګیدنې له کبله ځنډیدلې وې تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیرته فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروفه هوایي ډګر بلل کېږي، د پنځشنبې په ورځ پکې دوه لګیدنې له کبله په سلهاو الوتنې وځنډول شوې. ټاکل شوی وه چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې ښکته شوې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې الوتنې بېرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په یو دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپخین مهال د تایلند په پلازمینه بینکاک کې وشوه چې 0-2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په عین حال کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د متحده عرب اماراتو په وړاندې خپله لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپخین یو د وو پر وړاندې د متحده عرب اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې به نن د ایران د لوبډلې او د سه شنبې په ورځ د مارچ په 15 به د انډونیزیا له لوبډلې سره مخامخ شي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیه
څومره باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنن او زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو دا څه کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روزې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له میرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې ما تیار کوم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردون کو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاش ده پدی میاش که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست وشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره بد چلند کوي
دا سیمې ډیر کسان لیدلې دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قارسي وی دي وخلې دي آتا دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور هم دغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه یي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه د هغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي نو هغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بس یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمن او اولاد ته یو خفزه را ایجاد کی
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل غني وای ټول ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملای یا کوچنی وهی یا هم له مېرمنو سره لانجی وي د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل وسره غېدلې
بالکل ما هم عمل درلوده د روزی میاس کې نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسر باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کول لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي. روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زایدی خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري او محتاط وي. پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولای. ما خام کې د دوی نو مغزه سره خراب وي، ولې بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي. نو ول پټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمنه هم روژه نیسي او ک دوی ستړي استوونه دي خو میرمنه هم ستړي استوونه دي په کور کې. یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت یا دغه ورځی ټول ورځ کې چروجې نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کی. ډېرې نارینه غلي دي لیدي چې په کور کې ډېره بد خلقی کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولای. نو به مرمنه بیچارهګانی رئیسار کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هیڅ دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې بیا سړی راځي چې په مرمنې باندې په قهر شي.
څه کول پکار دي چې دغه یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه پټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي کوي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې میرمنو سره مثلا بد خلقي کوي، لاس پر پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کیږي.
تاسو خپله یو میرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په میرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا میرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مړه بد خویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بد خویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خراب کړي. نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دغه نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلن ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینې نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والله ما نن کور کې مېرمنه به دی شي باندې والا سي هغه دا کته خراب کړي، ما نن په دې والا سي لګنا وخت زما لپاره روزه ماته تیار کړي، ان بل وایي ما په دې باندې والا شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی، نه تنها شي کومک به ور سره نه کو، بلکې چې هغه څه باغه مېرمنو تیار کړي په هغه باندې باندې دوی جنجال نه کول. تاسو روزه نیول داغه روزه نیولې دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی، مگر ستا دو چند درې چند بنځ چند ډیر کارم دې مېرمنو کړي دي، ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي؟
یو شمیر نارینه په بیلابېلو نشي توکو باندې روګ دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشې توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدې کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د هغه خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدې هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده، ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبي، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دی. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لدی چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کاسي استئ، تاسو کنارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایي، خپل څه کوي؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کار وکړي زمونږ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلونه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمالو وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږي. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي، داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمه تیار کې، هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمه تیار دی. یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي. زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لوري دغه عملونه زما میرمنې کتلې، بیا ما ته وایي ته دا کار م کوه، بس زه چې کور کې هم زه دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې ستلی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو مندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي، نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کی.
ډیر زیات مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیر مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتی چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې دي چې ښځه اصلا یو حق نه لري. ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارک میاشت کې قرار لرو. دا چې د رحمتونو میاشته او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشته او دا د غفران او د مغفرت میاشته. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشته ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 شپاک سبا بیاو. تربیه پرزه کچی است. اللہ ممال او ملگره.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کی اسدالالو دین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، د خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیواله مرستې چې دي سید په ظاهرا ما یو څه ورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامدار دردونه، دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلي. ځکه یو مؤسسه، یو هیواد هم بې هدفه دی او چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کوي ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو ورونو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي، او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بې وزله دي، خواران زیات بې وزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدي يم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته، یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. اعلام وسات. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي، سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورکوي نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر سل متر هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې ده. من د خیر و خیرات ملګری شې دي. خپل شش په ورځ په خیر تیرې. موږ د وروره موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هر چي دي او په مربوطه خواجه غار یو. مژولانه په خوجغار ګډیر نه په دغه ګډیر جوا دی ردن او کنه امزه کې مدارچی په دغه دي تذکری مدارچی دی مش پر سرت پرتو یو مش د مشکلات رلو چې مش دا غواړو چې دا شکایت وکړو اته نه جمعه ته 1500 کورنی ورنه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشرسته یو خبر مو څوک نه اوري او سړکان مم د در بدر دی خلګم دی شل کال انقلاب پر تیر سورو رګونو مش دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ بستئ. شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجنه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په جدي اقدامات وکړي. دا مې څه وم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خواښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دیلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاش کې چې دوی دغه کوم اعمال تر سره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولونه یو خندون کی خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوستې جوړول تم نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغي لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدل دی یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سنختی رامن سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې رامن سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه چې نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه هليږي د سکم بنسټیز کار دغه ستونزه د لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه که یو طرفه وسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په جبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه مودا وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناس یم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امي دوی سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیوران کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیوران کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي مرد د کپتیر کې جمهوریت او کنور د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول نو ول زه یو شی وایم ماده د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سه حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خو د عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په مورید چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریټیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی ده تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادگی دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشتګ روان د مخامخ ده باید په غیبه باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د ورکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي ورته وشماری وای ما 0 15 او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 58 903 904 داسی معشوم کال کی گنا در کشے نو کورنے اور پسڑی رجا تا خفت پدی ہیل چار یو ملگری تے پلاس رغلے نو پدغ شمارو دے رسرا برخ واخلی شماری ور ترستی کی بیا ہم تکرار او مس 0 58 65 55 90 0 8 903 904 افغان شمارم اور ذکر رہا ہوں 0 9 94 9 91 سبھی ہل کے پیغام رات بار بار نشر کے پیغام میں دیکھ سکت من نشر کے دیر مننا تاکہ خوب خسن عبد اللہ خان
السلام علیکم تڑی مسے جوڑس بخیر عبد السلام نمیجو شیدائی څخه مې لیکنې ولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کې عبدالرحمن نمیجو د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسی والسلام
ګران اور رب السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چو پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون کتل بولم 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 شمیره یو زلبیاتی کردم 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 گران اوریدم کو تاسو چې مه شیخ خپل پیغام سپټوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شنه شرکې مژ یو دوست ورکتی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 کچیر دی زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایي ده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکله او سوالې خبرې کوم ما یو ورور دی وکال کې د کورن در کسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ په مرجول سوالې کړې د مرجول سوالې څه تل دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما دي مرته رنگوي 0-8-2-4-9-8-0-4-1 د دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازي دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 عمر لري لس کاله مخکې ل خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې ل خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 80 16 80 تکرار 0 58 15 80 16 80 نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ږغ په خپله اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وام 0 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګونګ خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی، چې دونه دماغ خراب دی چې دیشي څو واره موږ ډاکټر ته دیولې ده. د داخلي پولیس ماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دی، 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 1 4 2 9 یعنی 0 1 0 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو
طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
I'm gonna make it.